په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې بې ځای سوي کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو پایل له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبی آسیا څنګ مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یک شنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤول زیاته کړی چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډیر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی‌متر او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي‌متر اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهیي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا 4 ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل له هغې ډلې د کورونا ضد 500,000 ډوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500,000 ډوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کیږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبی قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگی الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر 2 ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سوې ده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې 1,000,000 کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څر بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگل وتوکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور سو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یوه زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډېرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدی چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو ته نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي اثر په اور کې له منځه تللي وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد سو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډیر کسان اخته کړي، خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ له عمده متحدانو ده، په وار وار د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200,000 بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیب الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته، بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي. ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه، نارینه مو سهار کله 3 سوه 3 نیم سوه ګټل، اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه، بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوې. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 200,000 بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلې. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي، یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
اوس به له ملالۍ بشیر څخه دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورد کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو او شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په کابل کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی و. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و. په دې مقاله کې راغلی چې په 2012 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلي کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل سوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاته سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه راخوشي سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګي حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بیلابیلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو ور بیا د پاکستان له حکومت د خپلو بندي ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ که داسې ونیسي نو حکومت به له عکس العمل سره مخامخ سي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د ورکړې دغه خبرداري وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې پر خپل خاوره د پښتنو بیواکه ساتل تعصب دی. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال بشیر ګوښ پر راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
محمد کمیټي دا که آی ایس او دا که ایم بی دا که رینجر او پولیس دی
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده لې